ستړی مشی نجیب عامر مو په دې خبري غړی کې ستاسو هر کله کوم د خبرونه له مهمو راپورونو مرکو او شننو جوړه ده. د ورېدو لپاره را سره پاتې شئ. اول پام وکړئ د دې محل خبرنو ته. خبرونو سرټکی په سواد کې شپاړس کسان په سین لاهو شوي دي. افغانستان کې طالبانو له ایران غوښتي چې کډوال دې په تدریجي ډول واپس کړي. اسرائیل وایي که موقع پیدا کړی وای آیت الله خامنئی له منځه وړلو. دا هم پوره خبرونه. د ژغورنې اداره 1122 وایي د سوات له سین نه د اتو کسانو جسدونه ویستلې دي. په سوات کې د یاد ادارې ویان نیاز محمد وایي شپاړس کسان نن د منګورې په بایپاس سیمه کې د سین اوبه وړې ول. نوموړی وایي له دغو څخه درې کسان ژوندي ویستل شوي او پنځو نورو لټون روان دی. په سوات کې د مشال اډیو خبریال نیاز احمد خان وایي د سوات په بایپاس سیمه کې ناڅاپه د سیلاب اوبه تیزې شوې او شپاړس کسان د شګو په یوه ډیری ایسار پاتې شول. د دوی نه چارچاپیره د او تیزی اوبه باید چې له وجې د سین په مورګو ولاړو کسانو ورسره مرسته نشوای کولی او نه هم دوی په خپل له اوبو ځانو نوستی شول. په دغه شپاړسو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم وو. د ژغورنې اداره یو دوه وایي دوی یوازې درې کسان ژوندي ویستي دي. ځینې جسدونه یې ترلاسه کړي او د نورو لټون روان دی. په سوات کې د یاد ادارې ویان نیاز محمد وایي د ریسکیو 1122 ادارې مامورین د ورکو کسانو په لټون بوختي. د ژغورنې ادارې د خیبر پښتونخوا ویان بلال فیضی وایي د سوات په نورو سیمو کې هم سیلابونه راوتلي او د دوی ادارې د مامورینو په مرسته تر اوسه 55 کسان ژغورلي دي.
د فلش فلډ د لاسه پورا سوات کې تقریبا 70 پورې خلک چې دینو دا مختلف طریقو کې ټریپو مختلف زینو کې ټریپو هغه کې موږ تقریبا 55 پورې چې دینو هغه ژوندې روخ کې دي او دا د یو ثانیه کې چې دینو هغه 16 وکټمز.
په سوات کې د سیلابي صورتحال لواجې د سوات په سین کې د سیلابي صورتحال لواجې د بیړیو په ګرځولو بندیز لګول شوی دی. په پاکستان کې د ګوزړن یا پولیو مخنیوي پروګرام خبر ورکړی چې په خیبر پښتونخوا کې یو بل ماشوم ګوزړن وهلی دی. د پولیو مخنیوي پروګرام ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې دا ماشوم د ټانک په ماخیل یونین کونسل کې پولیو وهلی دی. د یاد ادارې په وینا له دې سره روان کال تر اوسه په پاکستان کې د پولیو وهلو شمیر 1500 ته رسیدلی دی. په دې کې 9 ماشومان د خیبر پښتونخوا دي. په پاتې شپږو کې 4 یې د سند او یو د پنجاب او ګلګت دي. د ادارې په وینا تیر کال په پاکستان کې ټول 4 ماشومان ګوزړن ښکار شوی وو. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازینی هیوادونه دي چې په کله هم د پولیو وایرس موجود دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د ایران په ګډون د منځنی ختیځ پر تازه حالاتو خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دواړو په دې اړه بیانونه خپاره کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تامی بروس په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له شهباز شریف سره په خبرو کې د منځنی ختیځ پر پیښو غږېدلې دي. د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره نن په خبره شوی بیان کې راغلی چې شهباز شریف د خبرو اترو پر مهال د ولسمشر ترامپ د زړوري او پریکنده مشرۍ ستاینه کړې کومه چې د ایران او د اسرائیل ترمنځ د اوربند سبب شوه. بیان زیاتوي چې وزیر اعظم شهباز شریف د مارکو روبیو هم مننه وکړه چې د ده په وینا امریکا د هند او پاکستان ترمنځ په جګړه کې اوربند کړو. په افغانستان کې طالبان حکومت له ایران غوښتي چې افغان کډوال دې په تدریجي ډول هیواد ته ستنه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له سفیر علي رضا بیگ دلی سره د لیدلو پر مهال دا خبره وکړه. تر دې لیدنې کتنې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو چارواکو وویل چې یوازې د جون په 15مه له ایرانه تر 10000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په بیان کې راغلی چې د ایران سفیر متقی ته ډاډ ورکړ چې د کډوالو موضوع به له خپل دولت سره شریکه کړي. د اسرائیلو د دفاع وزیر وایي هیواد غوښتل چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی لمنځه یوسي خو موقع ورته پیدا نه کړله. د ټایمز آف اسرائیل رسنۍ د راپور له مخې اسرائیل کارټس ویلي کله چې هیواد د ایران په ضد جګړه پیلوله دا ورته نوه معلومه چې امریکا به په ننګ ودرېږي او کنه. هغه دا هم ویلي چې اسرائیلو ته دمګړی دا نه ده معلومه چې د ایران د یورانیمو زیرمې چیرې دي، خو کارتیا یې ولیدل شوه نو دوی به یو وار بیا پر ایران بریدونه وکړي. اسرائیل کارټس وایي که د خامنئی سرک ورته لګي لګیدلې وای ارو مروی لمنځ وړو. هغه وای اسرائیل ډیر پلټنه وکړه چې د خامنایي ځای ځایګې معلوم کړي، خو داسې موقورته ترلاسه نه شوه. د نوموړي په وینا خامنایي په دې هر څه پوه شوی او ځکه خو یې د ځمکې په تل کې په ډیر ژور ځای کې ځان پټ کړو. له قومندانانو سره یې ټولې اړیکې شکولې وې او همدا حکمت عملي په کار راغله او سره خوندې وویست. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې هغوی ته د آیت الله علي خامنایي د پټېدو ځای معلوم دی، خو دمګړې ته یې په نښه کول نه غواړي. د خبرنو پای د نو اوریدونکو تاسې خبر نو اوریدل د دې خبرونې مهم رپورټونه دادي. په سوات کې سیلاب یو شمیر خلک کوړي، تازه حال به د خپل خبریال ناخلو. د مومندو خلک وای حکومت ته د افغانستان سره تړلې لارې پرانیزي.
دا د چې زمونږ حقیقت د زمونږ د قبایلو د راپورته کیدلو د لپاره دلته د روزګار شروع کیدلو د لپاره ځکه صرف او صرف دا ده چې زمونږ څنګه افغانستان سره پولې دي دا ټولې ګولاو شي، نو دلته به قبایلو کې روزګار شروع کیږي. ضرور به مطلب دا رجل ته ورسره امن هم راځي.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو په زورولو اندېښنه ښولې. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د تازه خپور شوی راپور جزئیات هم درکو. په سواد کې حکومت دوه جوړو ته د جهیز پیسې ورکړي، خو یوه میرمن وایي
ډیره مهنګایي ده، تقریبا په 380 باندې د سرو توله ده. نن که ما د خپلې خویندې ولیدې، په کار دی چې د سواد صاحب حیثیت خلک او نور خلکو هم په دې کې شرکت کړی. کم از کم زما د خویندو ته د سرو زرو وړه وړې ګوتې په کار وه.
د پېښور ټیکسي چلوونکي له سختې ګرمۍ سر ټکوي.
یو بسر باندې سمور باندې یو ګرمي ده، ګرمي یو بسر باندې جو د لومال بسر باندې جو بیا موږ کې کار ګرمي ده ډیر اور باندې کې په ټیکسي کې د نسم لکه اور ده اور.
ترنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې هم واوریدل چې له تیرې شپې راځي د سوات په بیلا بیلو برخو کې سیلاونه راوتلې دي او د سوات په سین کې اوبه ډېرې شوې دي، او نن هم هلته په بای پاس سیمه کې ځینې سیلانیان چې هلته د سیل لپاره ورغلي و ناڅاپه پې د سیلاب اوبه د دوی نه چارچاپیره تیزې شولې او دوی د شګو په یو وړه سیمه کې د شګو د ډیری د پاسه دوی ولاړ پاتې شول. خلکو هڅه وکړه چې دوی وژغوري او همدارنګه دوی په خپل هم غوښتل چې لاغې سیمې وځي، خو به دومره ډېرې تیزې او ډېرې وې چې دا کار امکان نه درلود. ریسکیو 1122 یا د ژغورنې کومه اداره چې دا دوی وایي دوی هڅه وکړه چې هلته ورسیږي او له 1400 کسانو نه یوازې 3 کسان ژغورل دي. تر اوسه دا 2 کسانو مړی وستل شوی دي سوات سین، او 500 کسانو برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د دې ترڅنګ بلال فیضی چې په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د ادارې 1122 عمومي ویان دی، هغه سره هم زموږ خبرې وشولې. هغوی راته وویل چې د دوی مامورینو نه یوازې په بای پاس سیمه کې، د دې ترڅنګ په سوات په بیلابیلو سیمو کې تقریبا 55 کسان دوی ژغورل دي. د دوی په هڅو باندې ژوندۍ راوتلې دي او د دوی په نورو سیمو کې هم د خلکو سره مرستې روانې دي. موږ هڅه کوو چې په سیمه کې د خپل خبریال سره تماس ونیسو. تر اوسه نه یو توانېدلې، موږ به تر هغې یو بل رپورټ تاسو ته نشر کړو او بیا به همدې موضوع ته بیا هم راشو، بیا به هم دا موضوع تعقیب کړو. د مومندو خلک د پاکستان له حکومت غواړي چې د ګوډسلۍ لاره دې ورته پرانیزي. دوی وایي پخوا به د دې لارې نه په ګټه اخیستو د مومندو خلکو د افغانستان د ننګرهار ولایت سره تګ راتګ او تجارت کاوه. پاکستان په 2010 کال کې دا لاره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال تړلې وه چې بیا تر اوسه تړلې پاتې ده. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د مومندو مغربي سرحد سره نږدې خلک وای د جلال آباد ښار ته وتلې د ګوسلۍ کنډو لار دې خلاصه شي. دغه لار چې 15 کال وړاندې بند شوې بیا خلاصه شوې نه ده. دغه لار د مومندو نږدې جلال آباد ننګرهار ته د تجارت او دغلته د میشتو ولسونو د تګ راتګ د پاره وا، خو بندښت هغه ته ډېر ستونزې را مخته کړې. ملک نادر منان کو داخل وای د پیړی ورځ دغه ته هیڅ عملی سرحد نه و. دا نو معلومه چې ګوند پاکستان او افغانستان په کوم ځای تقسیمېږي، خو د تقسیم او د ازغن شپول د وجه د دوی کروندې او زیات خپلوانی پورې غاړه په افغانستان کې ورنه پاتې شوی دی.
کمی دلته چې کمی قبیلې دي کوډاخیل پلم کوډاخیل اوسیږي دی پلو چې کومه تمرخیل دی پلو متمرخیل اوسیږي په دغه بنیاد باندې زموږ مړی ژوند دی روزانه په بنیاد باندې دی هغوی زموږ خپلوۍ دي رشتې دي او دغه شان دي داخل به د ګوشلې د بارډر نه والا بدسی وی مسجد کوډاخیل تمرخیل بالکل په بارډر پراته خلک دی داخل پیښور ته راځي د پیښور نه تورخم ته تورخم نه جلال آباد ته واپس هغه ځای ته راځي چې کم جنت دی. نو موږ دا ویلې شو دی یو ګنټې مزل هغه په دوه ورځو کیږي او په ډېر غټ تاوان باندې کیږي او کله چې سړی جنازې مړی ته رسي نو هغه تی خښ شوې جنازه تې شوي. دویمه خبره د رشتو د خپلوۍ ده چې یو خور پلو پرته ده یو ورور دې پلو پروت دی یو ورور دلته دی خور یې هلته ده.
د عام تګ راتک او اقتصادي لارې د خلاصون لپاره د مومندو ولس ډېرې غوښتنې کړې. په دغه لاره سره ته نږدې تر ټولو اولنۍ د بایزو قبیله ده، بیا ورپسې خوایزي آباد دي او دغه سیمې خلک وایي دغه لاره چې آباد وه په لسګونو ټرکونه به د روزانه په حساب سره د مومندو نه ننګرهار ته او له هغه ځای به مومندو ته راتلل. تبصیر مومندو خوایزو اوسیدونکی دی، هغه وایي دغه لاره د عسکري اپریشن په دوران بنده شوه وه، خلک کډوال شوي وو خو هغه خلک ډېر کم خپلو سیمو ته بیا راستانه شوي. د ده په خبره چې نور بیا په بندوبستي سیمو کې ژوند کوي.
د تحصیل خوځو خلک البته ټول راغلي دي، د سی یو شل پیسه دا به پاتې، ځینې د غربت د وجې پاتې، ځینې به په خوښۍ باندې پاتې شوي. خو د تحصیل بیزو چې کوم خل دی هغه تقریبا اوس هم زما په خیال باندې 90% خلک هغه اوس هم د ملک په مختلفو ښارونو کې دي یا خپل افغانستان ته اوښتي دي، هلته ایسار شوي دي. نو هغه هم بیرته راتګ غواړي، دلته بارډر ورته بند دی. نو کدا بارډر چرته خلاص وي نو دا خل به ډېر په خوشحالۍ باندې راغلي وي او کم د ناچارۍ او د غریبۍ د وجې چې هلته میش دي پراته دي نو هغه به ډېر په خوشحالۍ باندې او ډېره په اسانه باندې راغلي وي.
ته دغه لارې په شمول د باجوړ د نواپاس او تر چترال ارندو پورې د لارو د خلاصون خبرې د 2019 کال راهیسې روانې دي، خو لا هم پکې هیڅ داسې ګام نه دی پورته شوی چې ګنې تجارت او یا ولسی تګ راتګ پیل شي. د مومندونو د قومي سملې غړی ساجد مومند څو ورځې وړاندې د افغانستان سره د ځینو سرحدي لارو د خلاصون لپاره د جوړې کمیټې سره هم لیدلی وو.
نو په کار دار چې دا ګورنمنټ چې کوم دی چې دومره وکړي چې زیات نه چې کوم اسکن دوه لارې ګولاو کې ځکه چې هغه د پاره ایفای او انکم ټیکس مختلفې ادارې ارینج کولی. نو دې باندې پرونو زمونږ خبره شوې ده دا ده چې زمونږ حقیقت ته زمونږ د قبایلو د راپورته کېدلو د پاره دلته د روزګار شروع کېدلو د پاره ذریعہ صرف او صرف دا ده چې زمونږ څومره افغانستان سره پولې دي دا ټولې ګولاو شي نو دلته به قبایلو کې روزګار شروع کیږي. ضرور به مطلب دا رجل تور سره امن هم راځي.
سمو د وړاندې د محمدو انتظامی چارواکو ویلو حکومت دوی ته د لارې د خلاصون اجازه ورکړي، بیا دوی تیار دي چې هغه ته سرکاري ادارې لکه کسٹم او نورې ورولېږي. خو دوی زیاته کړې وه چې لا هم ورته د لارې د خلاصون وینه نه ده شوې. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیون افغان کډوال په جبري ډول له دې هېواد د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت روانې جون تر وروستۍ نیټې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو له دې هېواد د وتلو خبرداری ورکړی دی. د پی او آر کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي سخت اندېښمن دي او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړې چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواد دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې د جون په 24مه خبر کړی ویلي چې دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې و چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو چې پاکستان دغه کارتونه بیا نوی نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پښتنې سره مخ کیږي او خایل د هیواد د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانيانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2000 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارتلرونکو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوی وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دی او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت پی او آر کارتلرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
څنګه میرې کو ټول هغه باندې چې غار کارتون لري د کور نشه راوته ستونزو سره مخ دي. افغانستان هم دغه حال ته چخ په اختلاف افغانستان ته او دلته میرا د نو یو ویره خور د سرنوش معلوم نه دي.
په پیښور کې میشت یو بل پی او آر کارتلرونکي افغان کډوال عباد الله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له علي کمشنري یونیچر غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټوري خبري وکړي
چې د نشار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریک کړي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر تعداد سره افغان مهاجرین کوسیږي چې وېره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت مسره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته استول شوي. یو شمیر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څه ښه و. سهار به چې وته ماښام به مو کور ته نفقه برابرولی شوه. اوس چې موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه استوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خطر لاړ شو.
له دې وړاندې بیا یو شمیر نور ستنو شوي افغانانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډله ییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د هغه قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر اوومې نیټې پورې له 1500 ډېرې مېرمنې او نږدې 1600 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي، ځکه د ایمینیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له اویا ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هېواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت له مخې د ټولو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستندې کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکوونکو نیول شامل دي.
درنو اوریدونکو، په همدې موضوع لږ شیبه وروسته تاسو ته د یو پاکستانی چارواکي نظر هم دراورو مرکم ورسره کړی و کړی ده په پیښور کې د افغان کمشنر سره. خو لکه څنګه چې تاسو په خبرنو کې مو اوریدل چې نن په سوات کې سیلاب یو شمیر کسان لهو کړی دي، ځینې کسان ته خوندي راوستل شوي دي او ځینې تر اوسه ورک دي، د ځینو کسانو جسدونه راوستل شوي دي. په دې هر څه باندې د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره له همدا شیبه له سواته زموږ خبریال نیاز احمد خان را سره دی. نیاز احمد خان، درته وایي سیلابونه کله نه راوتی دي؟
جی نجیب امیر، داسې ده چې بیګا د شپې د جمعې په شپه د سوات پر پرتو سیمې پایګه کالام بهرین دي کې او دغه بارانونه وشول او دغه بارانونه د جنا دغه سیندونه کې یو بزیات شوې. دغه وب چې راځي دا تقریبا 80 او 100 کیلومتره لاره ده. نو دا سحر چې دینو د سوات منګوري خار طرف تر ورسېده او دی کې چې دینو ناصافه نه درل نو د کوم ځای چې دلته کې د منګوري خار چې دی د طرفاته بای پاس وتوي پای کې چې دینو سیلانیان نه ځي غټه په حالته کې راځي چې د سین په منځ کې دلته کې د سین داسي چې د لګسنی بیا په منځ کې وجځي بیا سینی دا سیلانیان دا وجه زیتا تری و شپارس سیلانیان و پاکی ماشومان و پاکی زنانه همی خزی همی او مشران همو و دا بعد ناساپان چرانی ناغا پا دا غزا که گیر شو نو آگه که چی ده نو بیا وار پا وار آگا وردشوی دی پای که رسکی وارا پا خیره کسی بیاو کس بچ کرده ده او بیا روستا دری نور بچ کرده دی خود تروسا پر رسکی وارا چی اوه مری منگا ترلا سکرده دی او وسم پای که چی ده نو پینزا او شپک چی ده نو لادرک دی یا پای پسی لطون دوان ده یا تا دین علاوه رسوات پا کبل سیمه که او پا کالام که هم دو کس تا وردشوی ده غی مری هم ترلا سشوی دی نو مون ویلی شو چی دی وقت که ده غک سیلانیان سا یولس آغا چی وری و پا که نبای که یولس کسانو خط شده چی ده پا دی که وردشوی دی آغا دی که مردی بیا روستا چی ده نو ده غا بیرنی حالاتو اعلان اکرا شو بیا چی ده نو زلین دزمی را ورسی ده خو آغا سیلانیان آغا چی پا غا تیم بانی آغا تا زایی خرد وی چی آغی تا پا وقت مانی مرستی ور نکرا شوی آغی آتا که یو ساعت پوری پا غزه که گیرو و ناری والی چی منتا مرستی را کرای خو آغا زیلری و بتیزی بی سوکتتلی نشو و ناس دیسی انتظاماتو روستا چی ده نو بیا زلین دزمیه چی ده داغی آغا دیپتی کمیشنر ندا ډاکټر ندا داغی نوم دی آغا را لاغی خبریالان تو بیر چی را منگا دو روز مخ اعلان کرو چی برات لیشی یا اکسین لمبل و پدی پانی پا بندی و درشکی و الکار رومی چی را دی وقتی زمان اتا گاڑی آغا چی ده نو پا طول سوات که زی پا زی بانی گرزی یا کم خرک چی را لادرک دی یا پا بوگی گیر دی آغا را باسی آغی دا وی چی را سدری سرویس پوری سدریویش کسان منگا جمدی یا پا زخمی حالات که یا خودا منگ را ویستری دی آغا بیا محبوظ وزینو تر رسول یا سا اسپتال تر رسول دی خدا یو پی خدا سی دا چی دا ریبیدیو وائرل شو آئی
شگو پا یو ډیرې باندې چې دا خلک ولاړې تاسو ویډیو رپورټ هم راغلی په هغه کې هم تاسو هغه فوټیج استعمال کړی دلته موږ ګورو چې دا کسان ولاړ دي او ماشومان هم پکې شته مېرمنې هم شته دا د یوې کورنۍ غړي دي دا څوک دي داسې معلومات لاس کې لرو د کوم ځای نه راغلي وو
دا د پنجاب سیمې نه راغلی وو زیاتره د اردو ویل او پنجاب سره تعلق لرو څه پکې د سوات سره قربانا میلمانو دې کې زنانه خځې هم څنګه تاسو ویل ماشومان هم ښکاري او دغه ځای کې چې د دې سین سره نږدې سړک ته او د سړک نه دی خو هوټل دی او دا هوټل یې سره نه لپاره جوړ شوی دی دغه هوټل کې دوه او سهار چې دینو دا هم د ټول خلکو د هوټل خوا ته د کرسۍ اچولې د خوراک ځینه جوړ کړی دی بیا دا خلک چې کوم سیلانیان نشي دغه پاکو بو خپل دغه په غاړه باندې ناسي حدود دا پته نه و چې تیز وبو براشي بیا ته دا اندازم نه و چې مونږ څنګه واپس راشو نو دا خیال و چې د شګي به ډیری به مونږ چت کینو نو مونږ بچو خو دا شګي عام ډیری د سین کې کاروم کیږي کم چې اکسیویټر دی په دې باندې ماشينانو باندې دا کارني شګي راو بچي د بادو د پاره دا یو ډیر کې هغه جوړ کړي او نو دا ډیر کې ته د خطر او بچ سونه تیز دی دا کارني شګي وړل او ورو اغلاندې کېدل اوس دی وخت کې چې ما وکتل هغه زبانه د سره وچ کاری نه هغه ټول باندې تیز وبو به یې ځدانانو په دغه وجه باندې بنا په هیده وجه او په وخت مرسته ونه شو نغه ټول په دې کې لاو شو یو کس په ټیم بچو او رسکی والو چې دوه مونږ بیا نور بچ کړی دي او دې کې چې دنو دغه شپارس کسانو نو درې چې دنو بچ کړی شي دي دیالس کسان چې دنو هغه دی وبوري په شمان په کې وداو په کې دوه چې و مړي مونږ تر لاس کړی دي او نور لټون روان دي
ډیر مننه نیاز احمد خان تاسو له معلوماتو درنو ریدونکو بیا هم در سره یو مخکې مو د افغان کډوالو په موضوع باندې ریپورت اوریده او تاسو په هغه ریپورت کې واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیون افغان کډوال په جبري ډول د هیواد د ایستلو لګواښ سره مخامخ دي خو اوس ترته یو مرکه لرو په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد صافی وایي په یاد صوبه کې اوسیدونکو هغو افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري نوموړي د سرګندونې مشال لډیو ته په ځانګړې مرکه کې کړی دی له هغه سره زموږ خبریال اسماګل مرکه کړی درځي چې وره
اوریدونکو دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سے موجود دی د دوی سره خبرې اترې کو کوم ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره
دا سدا چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره د ری ریپټریشن یا ډیپوټیشن هغه د 1 اپریل نه چې کوم سٹارټ دی نو آلموسټ تاسو ذکر وکړو مور دین 1 لاک خلک تللي دي کے پی کے نه تو خم بارډر نه هغه کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي چې کوم زموږ د وی آر سی سینټر نه تللي دي والنټیرلی هم تللي دي ان ډاکومنټډ هم دي ای سی سی هم دي نو فی الحال دا خلک تللي دي او نور دلته کے پی کے کافی تعداد ریفوجیز سٹل دلتا دے او خپل ایکٹیویٹیز دا وی سیم کنٹینیو دی چې کم خلق ته ډیر ستونزی وی گو چې گورنمنٹ ته ویلی دی چې تاسو اوی سینسټایز کړی دی چې تاسو لاغ شئی نو کم خلق چې تلل غواړي اوی تلی دی او نور دلتا کمفرٹیبلی خپل ټایم سٹل تے گئی
دل تک ځینې خلک دي چې دا هغوی اسناد دي هغه برابر دي نو هغوی هم دغه ګیله کوي چې موږ ته د تلو ویلی کیږي نو د هغوی دپاره څه احکامات یا انتظامات دي
بیسیکلی چې کوم پی یو آر کارڈز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لاکھ پورې پاکستان کې دي او مور دین 7 لاکھ کے پی کے کی دي نو د هغوی ڈاکومنٹیشن برابر دی او هغې ته مکمل پروٹیکشن حاصل دی ٹل وز ڈیٹا پورې چې هغوی دلته پاکستان کې خپل وقت تیرولی شي او خپل ایکٹیویٹیز کولی شي هغې ته هیڅ قسم سے یاره نشته دی گو د هغې ڈیٹ چې کم دی 30 جون پورې دی ان شاء اللہ هغې ته به ایکسٹینشن 30 جون نمک کے ملاؤ شی پلین دا گورنمنٹ دا دے اگر ان شاء اللہ سر ٹائم کے فیڈرل کیبنیٹ بہ ڈیسیجن کئی اے سی سی چکم دے اگر بانے گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے دا داغی میں سے ایک وجہ دادا چی چونکہ دا پاکستان ہم دا دوی وطن دے اور افغانستان ہم دا دوی وطن دے نو خواہش دا دے چی دوی خپل ملک تھا پہ باعزت طریقے سرا چی دوی التا خپل روزگار او سمو یسر وی او دوی التا خپل وقت تیرولی شی نو زمون دا حکومت دا خواہش تے چی دوی لار شی والتا سیٹل ڈاؤن شی پہ خپل ملک کے
سمه دا بیا دا وی د پاره د رهشت پاره س انتظامات دا سشته چې دا وی دغه تسلی کومګه لاړ شونه مونتبال تسه دا سستون زینې
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغه هم دا ویلی دی چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو موږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ډونرز دی هغه هم دی کې سپورټ ورکړي پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دی او بیسیکلی چې هغه هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي دا هغه لپاره دا هغه ځی گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ سره پرابطه دی
دل تک بیا د خزم سے ایشوز راغلی خاص کر صحت حوالے سر د دوی د پاره سلاس انتظامات روان دي د سرکاري یا غیر سرکارو ادارو لخوا چې اغوی نمخ کیږي د داس استونزو سره
بالکل بدل تا زمنگا چې کم کے پی گورنمنٹ ته د غیم هیلت انفراستراکچر هر ځی کې اویلیبل دی هغه ریفوجیز تم اویلیبل دی څنګه چې پاکستانی ته اویلیبل دی زمنګ د کمشنریټ سایډ نه هم زمنګ خپل د هیلت ټیمز دی زمنګ بی ایچ یوز دی هر کیمپس کې چې زمنګ کم 43 دی نو هلته موږ د فیسیلیټیز ورکو او نور چې داسې زمنګ د پوینټ آؤٹ کیږي کمشنریټ ته نو موږ ټیک اپ کوو کنسرن اتارټیز ته د دوی هیلت او نور کس ایشوز دی ټول موږ ټیکل کوو
د درشم جون چې کم دی ګرمیم ډیر زیات ده نو فرض کړه خلک زینو د دوی لپاره څه خاص سداس انتظامات شوی دي
کې پی ګورنمنت دوه کیمپس جوړ کړی دي یو په ناصر باغ روډ باندې دی یو لنډی کوتل کې دی هلته باقاعده زمنګ د نادرا او د ایف آی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی دوی ته ٹرانسپورٹ هم مہیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نه کم ځینې دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکا ټایم پہ ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم ورکوي فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي او داسې بارڈر باندې زمنګ تو خم بارڈر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی امیگریشن او زمنګ د کمشنریٹ هم دی د نور ادارو هم دی هغوی دوی فیسیلیٹیٹ کوي چې دوی سموتھلی د دوی ٹرانزیکشن وشي چې کم خلک تلل غواړي
کم خلک بیا پاتې شو نو هغوی ته خو بس مسلې نه دا سی بیا چې د حکومت تر طرفه په غوږ دغه دباو چول کېږي چې دوی دی لاړ شي خپل وطن ته
ان شاء الله ګورنمنت پلان کوي چې د پی او آر کارڈز ایکسٹینشن ایکسپیکٹڈ دی چې هغه دوی ته سر ټایم دپاره وشي او ګورنمنٹ دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زه خو کے پی کمشنر ما په ټول پاکستان کې هوا هم دوی ته سپورٹ وي خو کے پی کې خو دلته سپورٹ زمنګ طرف نم چسی شوی دی موږ ته ہائی لائٹ کوي موږ ٹیک اپ کوو کے پی ګورنمنٹ چې کم دی هغوی هم دا یو اعلان کرے دے چې موږ فورسفلی دا ریفوجیز نو باسو مینس چې هغوی پریشرائز کوي نه هغوی فی الحال هغه سپورٹ کوي او سپورٹ اوسه دې حده پورې کوي چې کم خلک تلل غواړي یا مینج کول غواړي هغوی ته دوی هر قسم فیسلٹی ورکوي خو انډیو پریشر نه اچي
ډیره زیاته مننه مشال ریډیو له وخت راکوو
ډیره مهرباني تھینک یو
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
لدی دمی وڑان دی تاسی د افغان کمشنر شکیل محمد صافی خبرې اوریدې. زمو همکار اسما ګل ورسره مرکه کړې و. اوس د خبرون نیمای برخې ته رسیدلی یو. د خبرو لنډیز ته پام وکړئ. د ژغورنې اداره یو یو دوه دوه وایي د سوات له سیند نه د اتو کسانو جسدونه ویستل دي. په سوات کې د یادې ادارې ویان نیاز محمد وایي شپاړس کسان د منګورې په بای پاس سیمه کې د سیند اوبو لهو کړي وو. نوموړی وایي له دغو څخه درې کسان تر اوسه ژوندي ویستل شوي دي او دا ویره ده چې ځینې کسان چې دغه اوبو وړي دي د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو تمه کمه لیدل کې یو خو دوی هڅه کوي چې لږ تر لږه جسدونه یې راوباسي. په پاکستان کې د ګزان یا پولیو مخنیوي پروګرام خبر ورکړی چې په خیبر پختونخوا کې یو بل ماشوم هم ګزان وهلی دی. د پولیو مخنیوي پروګرام ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې دا ماشوم د ټانک په ماخیل یونین کونسل کې پولیو وهلی دی. د یادې ادارې په وینا له دې سره روان کال تر اوسه په پاکستان کې د پولیو وهلو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د ایران په ګډون د منځني ختیځ پر تازه حالاتو خبرې ترې کړې دي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دواړو په دې اړه بیانونه خپاره کړي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت له ایران غوښتي چې افغان کډوال دې په تدریجي ډول هیواد ته ستانه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له سفیر علي رضا بیگدلی سره د لیدلو پر مهال دا خبره وکړه. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کارتس ویلي هیواد غوښتل چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي له منځه یوسي خو موقع ورته پیدا نه کړله. دا مشال رادیو دا درنو ریدونکو دوه منی مای تر ورسیدو که وخت لري را سره پات شي ځکه چې په دې برخه کې هم مهم رپورټونه درته لرو. د ایران د اسلامي جمهوریت ستر مشر ادعا کوي چې په وروستۍ جګړه کې پر اسرائیل او امریکا بریالی شوی دی. آیت الله علي خامنایي دا ادعا په داسې حال کې کوي چې د 12 ورځنۍ جګړې په ترڅ کې اسرائیل تقریبا د ایران ټول مهم امنیتي تاسیسات په نخښه کړل او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادعا کوي چې د ایران اټومي تاسیسات ویجاړ شوی دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنایي په داسې حال کې په جګړې کې د کامیابی ادعا کوي چې د جون په 14 د اسرائیل د برید له پیله د 12 ورځو په ترڅ کې د ایران یو شمیر پوځي مشران او د اټومي پروګرام د برخې مشران ووشل شول. خو د ایران د اسلامي جمهوریت د مشر په پیغام کې چې د دغه هیواد دولتي رسنیو یو برخه خبره کړې ده ادعا شوې ده چې اسرائیل د ایران د سختو بریدونو له امله تقریبا له پښو غورځېدلی دی. علي خامنایي د ایران خلکو ته د هغه څه په اړه مبارکي ورکړه چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ په 12 ورځنۍ جګړه کې د اسرائیلو په وړاندې د اسلامي جمهوریت بریا بللې. دا ادعا د دې سربېره شوې ده چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اکثر اټومي نظامي او اداري مرکزونو سخت بریدونه شوي او د دې حملو په ترڅ کې په سلګونو کسان د ایران دننه وژل شوي او د ایران هوایي قلمرو یو مخ د جګړې پر مهال د اسرائیلي الوتکو تر کنټرول لاندې راغلی وو. ایران د اسرائیلي ځواکونو د دې بریدونو په ځواب کې د اسرائیل خاوره په توغندوی وبښته چې د 28 کسانو د وژلو سبب شوه او د اسرائیل په ښارونو کې یو شمېر ودانیو ته سخت زیان واړوه. د ایران ستر مشر د خپل پیغام په یو بل برخه کې په دې جګړه کې د امریکا په وړاندې هم د بری ادعا کوي. دی وایي چې د امریکا رژیم په مستقیمه جګړه کې داخل شو ځکه چې دوی احساس کاوه که چیرته امریکا دې جګړې ته راو نه دنګي د اسرائیلو رژیم به یو مخلمن ځولار شي. د خامنهای په باور امریکا له دې جګړې هیڅ تر لاسه نه کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو الوتکو د سرطان په لمړی نیټه په بی دوه جنگي الوتکو او توماهاک توغندیو د ایران پر اټومي تاسیساتو په فردو، اصفهان او نتنز کې بریدونه وکړل. تر دې هم له وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې دا مرکزونه یو مخ له منځه تللي دي. په دې ترڅ کې د ایران د نگهبان شورا چې د ایران د اساسي قانون د څار واکې هم پلاس کړی د ایران د پارلمان د پریکړه چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره همکاري قطع کړي تایید کړه. د ایران پارلمان د چهارشنبه په ورځ په غوښتنې اکثریت په 221 موافق رايو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د نه همکاریو غوښتنه وکړه. پارلمان وویل چې د جګړې پر مهال چې کله د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه کېدل، د اټومي انرژي نړیوالې ادارې حتی د بریدونه ونه خندل. د نگهبان شورا له موافقې وروسته اوس د ایران د امنیت عالی شورا باید د پریکړې نهایي کړي. دا شورا د ایران د نورو مهمو بنسټونو په څیر آیت الله علی خامنه ای اداره کوي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
لو مشال ریډیو خبري غړې اورې. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وايي په 2023 کال کې په دغه هیواد کې جمهوریت له زوال سره مخامخ و. د یاد کمیشن د سند صوبې مشر هزار حیات په کراچۍ پریس کلب کې خبريالانو ته وویل د دوی لاسته راوړنې ښیي چې په دغه کال کې په پاکستان کې د حکومت مخالف نظر په ښکاره کولو سخت بندیزونه لګول شوي و. مذهبي سخت دریځ زیاته شوې، د امن امان صورتحال خراب و، ماورای عدالت وژنې ډېرې شوې دي، د جنسي تبعیض پر بنسټ تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی، د خلکو جبري تښتول او د ماشومانو سره د زور زیاتي قضیې هم څرل شوې دي. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د دې راپور په اړه حکومت تر اوسه خپل دریځ نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې ویلي و چې د ورکو خلکو لټون روان دی، د خلکو امنیت ته ژمن دی او د لګاکیو حقونو ته پاملرنه کوي او د بیان د ازادۍ طرفدار هم دی. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ نه د نیاز علي خان رپورټ ته.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان کې په 2024 کال کې د بشري حقوقو په اړه خپل راپور د جون په 24 په کراچۍ پریس کلب کې په یو غونډه کې وړاندې کړو. د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سنسوبې مشر خزر حیات ویل په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه لاره درکه کول لاره واندی.
گمشدہ افراد کی بات کی جائے تو یہ سال انتہائی سنگین رہا.
کدلا درکه خلکو خبر کون دا کال هم د جبری لا درکو په اړه ډیر اندیښمنو. په دې کال کې پسین کې سلور سلويخ کسان په خیبر پختونخوا کې 115 په بلوچستان کې بیا 300 او یو کم اتیا نور کسان په جبری توګه لا درکړی شوی دي او دا هغه شمیرې دي چې د لادرکه خلکو د مندل لپاره جوړ کمیشن ته راپور شوی دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا غنی چې د لادرکه خلکو شمیر د دې ډیر زیات دی.
نوموړي زیاته کړې چې په 2024 کال کې په خیبر پختونخوا کې 115 نور کسان په جبري توګه لا درکه کړې شوې دي او له 2011 کال راهسې د خیبر پختونخوا 2109 لا درکه کسانو قضې د پاکستان په سپریم کورټ ته وړاندې کړې شوې دي چې حل کړې شوې دي، خو تر اوسه 1416 کسانو قضې لا هواري شوې نه دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې په 2024 کال کې بیا د لا درکه کسانو مسله نور هم جدي شوې ده. د کمیشن لمخې چې په یو کال کې 309 نور کسان په جبري توګه لا درکه کړل شوې دي، خو د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن شورا بیا وایي چې په 2024 کال کې په بلوچستان کې 603 کسان په جبري توګه لا درکه کړی شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 2024 کال کې بیا د امنیت حالت هم نور خراب شوې دي. راپور ښایي چې وسلوال بریدونو کې 68% زیاتوالی راغلی دی. د راپور تر مخې چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې 1533 وسلوال بریدونه شوي، چې په 2024 کې بیا 2563 بریدونه شوي دي. دا پیخې ډېرې په کورم، شمالي وزیرستان، بنو، ډېره اسماعیل خان او لکی مروت سیمو کې شوي دي. راپور وایي چې په بلوچستان صوبه کې بیا په کویلی او نورو معدنیاتو کارکونکو باندې د بریدونو له امله 50 کسان وجلې شوي دي، چې ډېرې پیښې په دوکۍ هرنایي سیمو کې شوي دي او بیا په وجلې شوي کسانو کې د زیاتره تعلق د پنجاب صوبې سره وو. د کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې د امنیتي حالت خرابېدو له امله په وسلوال بریدونو کې 84% زیاتوالی راغلی دی، چې په سوه دوو بریدونو کې بیا د امنیتي ځواکونو 202 کسان وجلې شوې دي. په بلوچستان کې شوې زیاتره بریدونو ذمہواری بیا بلوچ بلتون پال او وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې په 2023 کال په مهال ته جنسي تیری 400 او 900 د تختونی 1200 او 11 د وجنی 3109 او د ناموس په نوم د وجنی 109 پیخي ثبت شوې دي. او بیا هم په دې موده کې په بلوچستان کې د جنسي تیری 22 د تختونی 302 د وجنو 399 او د ناموس په نوم د وجنی 15 پیخي ثبت شوې دي. د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي شیرین بیبي بیا وویل چې په 2023 کال کې هم د ښځو او ماشومانو انجنونو د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي.
د خزو په اړه چې کوم معاملات دي هغه زیات اندیښمن دي، ځکه چې دا یوازې په قبایلي سیمو کې نه، اوس په ښارونو کې هم د ناموس په نوم خزی وجل کیږي. په کراچۍ ښار کې په یو کال کې د ناموس په نوم 55 خزی وجل شوې دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا، سند او پنجاب صوبو سره دی. او بیا په قبایلي سیمو کې د ناموس په نوم وجنی لا زیاتې دي.
پراپور کې ویل شوی چې پسند کې د هندوانو لګکیو د جبري مذهب بدلول او د ماشومانو د جبري ودونو پیښې لا هم روانې دي. د غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي پښما کوماری ویل اوس هم پسند کې په جبري توګه مذهب بدلول او د زور ودونو لړۍ لا روانه ده.
حکومت لا پکار دی چې دا ډول قضیه په لومړی توپ کې وسیړي. په سن کې لګکې ځان خوندې نه غني، اوس میندوان خپل پلارني زینو پری دی او بهر هیوادونو ته ځي. په 2023 کال کې په عمر کوټ تر پارکر میرپور خاص سیمو کې په زور د مذهب بدلولو او د ودونو اتل لس پیخ راپور شوي، او دا هغه پیخ دي چې په عدالتونو کې قضیه روان دي. مونږ غواړو چې دا لړۍ دې ودرول شي او زمونږ ماشومان دې را خوشی کړل شي.
جو بچي بازیاب کرای جائیں.
کمیشن داوا کوي چې په 2023 کال په مهال د سن صوبې په عمرکوټ، ترپارکر او میرپور خاص په سیمو کې د هندوانو 55 کورنۍ پاکستان پر خود دي او نورو هیوادونو ته کډه شوې دي. د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د دې سیمو هندوان وګړي کاروبارونو باندې په زور قبضه کیږي او د هندوانو پیغلې انچونه په زور مذهب بدلول کیږي او ودونه کیږي، ځکه دوی کډه کولو ته مجبور شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دې راپور په اړه تر وسه د سن صوبې حکومت او د نورو صوبو حکومتونو سندي ویلي، خو په وړاندې د سن صوبې حکومت وار په وار ویلي چې په صوبه کې لګکیو ته پوره حقونه ورکول کیږي او هیڅ چاته د لګکیو د زورولو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچ یووالي کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوسی او د هغې د نورو ملګرو د نیول کېدو په ضد اندېښنه څرګنده کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د لادرکه کسانو د کورنیو په وړاندې د ظلم او جبر باید ودروي او هغوی دې سمدستي راخوشي کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
دا مشال رادیو دا تاسو خبري غړې او درنو ریدونکو، تاسو موږ د موبایل اپلیکیشن لاله اوریدل شئ. د خوست کرکټ په ملي لوبغالي کې د سلیریش بخنغړم د سلور دیش ملیون افغانۍ په لګښت د 2000 اضافي ننداره کونکو لپاره د کیناستو ځایونه جوړیږي. اوس مال په یاد لوبغالي یا سټیډیم کې د 2000 ننداره کونکو ناستې ځای شته چې د نوې پروژې په پلي کېدو سره به 15000 ننداره کونکو لپاره د کیناستو ځای برابر شي. بل لوري ته لوبغاړي وایي دوی د مسلکي کرکټ د زده کړو لپاره د اکاډمیو، پیچونو او روزونکو له کمښت سره مخ دي. له خوست نجیب الله لو خیل رپورټ لري.
د خوست د رحمت ولی مسلور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ د ادارې لخوا
د 2000 اضافي ننداره کوونکو لپاره د کیناستو د ځایونو د جوړولو کار پیل شو. د کرکټ بورډ مسولین وایي چې په دې لوبغالي کې اوس مهال د 8000 ننداره کوونکو د کیناستو ځای شته، چې د دې نوې پروژې په پلي کېدو سره د خوست ملي لوبغالی د 15000 ننداره کوونکو د کیناستلو ظرفیت پیدا کړي. د کرکټ بورډ د انجینرۍ د برخې مشر ممتاز عمرزی وویل
اوس نو د 2000 کسانو لپاره نور د ناستې ځایونه جوړېږي چې ټول ټول به د 15000 کسانو لپاره شي. او دا د پروژې د تکمیلېدو انشاءالله چې په نهه میاشتو کې به تکمیل شي، او بودیجه چې دا 3.5 میلیون افغانۍ ده، او خپله بودیجه د کرکټ بورډ انکشافي بودیجه ده.
بلخوا خوستی لوبغاړي وایي په دې ولایت کې د کرکټ مینهوال بیخي ډېر دي، خو دوی د مسلکي زده کړو لپاره د روزونکو او د لوبو د میدانونو له کمښت سره مخامخ دي. یو تن لوبغاړي عزت الله وویل
زموږ د لوبغاړو په نسبت دا پیچونه اوس هم کم دي، ځکه چې موږ تعداد زیات ده. موږ د کرکټ بورډ څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته ډېر کارونه کړي منندوی، خو غوښتنه مو دا ده چې دا لوبغاړي نور هم زیات شي، ځکه دلته د کرکټ شوقیان یا مینهوال چې دي بیخي زیات دي او پیچونه کم دي. د کرکټ بورډ څخه غوښتنه ده چې دا لږ زیات شي او کوچان هم لږ ډېر شي.
خوستي لوبغاړي زیاتوي دوی غواړي د دې لوبې په برخه کې په ډېرو مهارتونو سنبال شي، خو اقتصاد کمزوری دی او په خپلو شخصي امکاناتو ځانونو ته د تمرینونو او زده کړو د اړتیا وړ شرایط نشي برابرولی. دوه تنه لوبغاړو اصرار ستوري او محمد وسیم وویل
موږ دا غوښتنه لرو تر څو د خوست کرکټ لوبغاړو ته ښه نظر وشي، تر څو دوی لباس ته دوی اقتصاد ته وکتل شي، ځکه دوی دومره اقتصاد نه لري تر څو په دوی کار وکړي، کرکټ وکړي. نو دوی ډېر ضعیف دي، اسانتیاوې باید برابرې شي لکه لایټنګ سیستم، صاحبان او داسې د سور ځای چې دا ډېر اړین دی دلته د نندرچانو دپاره، زه ډېر مهم بولم.
د خوست اوسیدونکي د کرکټ له ملي ادارې هم غواړي چې په دې ولایت کې د ملي او نړیوالو لوبغاړو په ګډون بیلابیلې لوبې پلان کړي، تر څو له یوې خوا دلته کرکټ وغوړېږي او بل لوري ته لوبغاړي د خلکو لخوا وهڅول شي. د خوست یو تن اوسیدونکي سراج حکمل وویل
خوستنیش د کرکټ سره زیاته علاقه لري، نو د ای سی بی باید دې ته خاصه پاملرنه وشي چې دلته باید د ملي لوبغاړو او د نړیوالو لوبغاړو راتګ او زیاتې سیالۍ په لاره اچول دا د دوی باید یو مهم کار وي چې د خوستنیشتو لپاره ترسره کړي، او موږ به هم په خورا زیاتې مینې سره دلته راځو، خپل ملي لوبغاړي او نړیوال لوبغاړي به تشویقوو.
د افغان کرکټ بورډ مسولین وایي دوی راتلونکي لپاره یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره اړیکې نیولې چې په دې لوبغالي کې ننداره کوونکو لپاره د سیابانونو یا سیورو او د کیناستو لپاره د چوکیو تیاری وکړي. یاد دې وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانو لوبغاړو د مسلکي روزنې لپاره د کرکټ ځینې اکاډمۍ جوړې شوې چې سلګونه ځوانان پکې په عملي زده کړو او تمرینونو بوخت دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، بیا هم یو بل رپورټ ته لرو. په مومندو کې د مامدګړ سیمې اوسیدونکي وایي دغلته یو ځایي روغتون چې د خلکو پر کار روانو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې بند پروت دی. د سیمې خلک وایي حکومت د خلکو د طبي مسایلو د هواري لپاره دا روغتون بیرته پرانیزي. بل پلو چارواکي وایي دا روغتون به زر پرانیستل شي. شانواز ترکزی په رپورټ لري.
په مومندو کې یوازینی پی 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 روغتون بیا شروع نه شو. پی 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 مانا پبلک پرائیویټ پارټنرشپ، چې د عوامي او نجی شراکتداری د نظام د لاندې شروع شو، د تیرو شاوخوا شپږ میاشتو راهیسې بند دی. دغلته کارکوونکو ته د لسو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه میلاوېدې. هغوی روغتون کې عملیات ختم کړل، روغتون بند شو او ګڼ شمېر خلک متاثره شو. فردوس صافی مشال رادیو ته وویل د دوی د سیمې دغه یوازینی ښه او په سهولتونو برابر روغتون و.
د دې سره د بیزو چې کوم تحصیل دی دغه ته کوم علاقې دی مساخیل دی دغه سورانه او خانزادګان او بیا د شینوارو علاقې چمرکنډ لنګارو او بیا دی خوا نوګۍ او بیا دی خوا په سراشه د پنډلې چې کوم تحصیل دی د ویزو علاقه تحصیل یمبارو دا خلک به دې تر اتل خپل علاج معالجه به کوله او د غریبانو خلکو کار پکې په سناسه شکل کې کېدل.
د غروختون په 2000 کې د محمد په محمد ګټ نومې سیمه کې صوبای حکومت جوړ کړو. د غروختون یو نا دولتي ادارې ته ورکړل شو چې دغه ادارې ته د حکومت هر کال پیسې ورکړي او اداره ذمہوار و چې دغه ته ډاکټران ماشينان او نور سہولتونه ورکړي. د رکاړو سیدونکو زبیر خان وای له هغه چې دغه غروختون باندې شوی خلک د ډیر مشکل سره مخ دي، ځکه سیما کې کوم خو روغتون نشته او د ناوغۍ باجوړ یا پی خور روغتونونه بیا تر دوی ډېره فاصله کې دي.
اوس وخت چې کوم ګورنمنټ د پی ټی آی ایم این اے ایم پی اے هغه مسته په ضلع مومن کې د پی ټی آی دی نو مهرباني دی هغه ته چې په دې هسپتال باندې فوکس وکړي او په قاعده د خپل هسپتال دلته ولګي او تنخواګانو کې هغه ته کومې مسلې نه دوا کوي رکاوټ نه جوړي.
شاوخوا یو میاشت وړاندې د مومندونو منتخب د صوبایي سیملې غړی او د خیبر پختونخوا لا وزیر خصوصي مرستیال ډاکټر اسرار صافي ویلي دوی دغه روغتون ته شاوخوا 10 کروڑ روپۍ منظورې کړي. نو دا پوښتنه چې روغتون بیا ولې شروع نه شو د جون په 23مه د مشهد ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
دی کې پیسې ټولې وته ملاو شوې دي زما په خیال سره چې سدنی وی فاند د پارم نن ماته منیسټر ویل چې هغه موږ لګیې صرف د زمونږ هسپتال پاتې نو ټول شوي ان شاء الله یو 10 دن کې دنه دنه وکړي خریدا سٹارټ شوي.
د ساپو ته دغه روغتون دروازې اوس بند وي، هغه ته هیڅ څوک علاج نشي کولای. خو دغه سیمې خلک بیا هم وای روغتون باید یو وار بیا شروع شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال رادیو دا په سواد کې حکومت وشت جوړو ته د جهیز پیسې ورکړي. حکومت هر ناوې ته د جهیز په نوم 2 لک روپۍ ورکړي. خلک وایي ګرانی ډیره ده او په دې پیسو ودونه نه کیږي. د سیمې خلک دا غوښتنه هم کوي چې د حکومت تر څنګ د شتمن ولس هم خپلې مرستې وکړي. له سواد ته نیاز احمد خان.
د سواد په امینګوره د ودونو په حال کې د بیلابیل سیمو هغه ویش نوی واده شوی جوړې او د هغوی رشتہ دار را بلل شو چې ورته حکومت د جهیز پند په نوم 2 لک روپۍ ورکړي. د ستوره کې شریک د واده جنې په نوم پیسې جاری کړې شوې. په دغه محل ویل شو چې د بی ځای رسمونو او ګرانې لوجې ګڼ شمیر جنکۍ او هلکان د ودونو پاتې کیږي. د ستوره کې اخترالی چې د سواد تحصیلي مټې لري پر تیسیمې سرسرداري سره تعلق لري وایي چې د خورزې واده لپاره ورته حکومت 2 لک روپۍ ورکړي. دستور کې شریکا د سیدو شریف پخوانی تحصیل کونسل ممبر او مدني پال نسیم اختر وای چې موجوده ګرانۍ په نسبت دغه پیسې ډېری کمی دي او د بی وسه جنکو د ودون لپاره د شتمن خلکو مرستي وکړي.
ډېره مهنګایي ده، تقریبا په 380 باندې د سرو توله ده. نن کما د خپل خویندې ولیدې په کار چې د سواد صاحب حیثیت خلک او نور خلکو په دې کې شرکت کړي، کم از کم زما د خویندې ته د سرو زره وړ وړ غوتې په کار و چې وتا چولې د زکات په مت کې ولا کړي. نن کما کتلې دي زما ټول خویندې چې دي هغه مطلب زمنګ د خرابو رسمونو د وجنه چې نن مطلب هغه نن ټول کالی چې دی هغه د زیړو اچولې دي. نو ډېر خپل ښکارې دي او دا رسمونه ختمول پکار دي او کم از کم دا چیکس دوته ملاو شو. نو دا نه چې دولار شي جشن پیو کی بل بزنس کاروبار دی پیو کی.
د دستوري مشر میلمه د خیبر پښتونخوا زکات او عشر محکمې چیرمن امتیاز خان وو. دوی په دغه اړه مشال لري دوول چې وړاندې د پیسې ډېرې کمې وي دوی زیاتې کړې، خو بیا هم په راتلونکي وخت کې به د ودون لپاره پیسې نورې هم زیاتوي.
30,000 نه 2,00,000 روپو له د وزیر اعلی صاحب سره په مشاورت، چونکې اویلیبل فنډ چې زموږ سره کم وو هغه کافي وو، نو مونږ 2,00,000 دغه کو امید لرو، چونکې که مونږ ته دا فنډ سیوا شو نو دا به انشاءالله د دې رواني مهنګایي یا د دې نننۍ کم چې حالات دي د دې په تناسب سره به انشاءالله مونږ دا رقم نور سیوا کوو که خیری.
د دستوري په محل ویل شول چې ټول سواد کې 240 جنکو ته د ودون لپاره 2,00,000 روپۍ ورکړی شوې. په دغه محل د 29 واده شوي جوړو رشتهدارو ته په خادي حال کې د ولیمې ډوډۍ هم ورکړی شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
نوریدونکو رسته رپورٹ ل پیښور دی. په داسې حال کې چې پیښور کې ګرمي ډیره زیاته شوې ده، د ټکسي چلوونکي وای د مجبورۍ او بد ورځې لوجې په سره لمر کې ټکسي چلوي. دوی وای د دومره مهنت باوجود دومره پیسې نشي ګټلې چې خژوند پرې وکړي. د مشال لډیو خبریال فرهاد شینواری سوتنه ټکسي چلوونکي غږولې دي او د همدې رپورٹ سره به د خبرونه هم پاتې ورسېږي.
آصف گرمی دا بد ورځ دا چت سور دا لکه تنور دا سه اور باندې کی اور
موټر هغه
او بس کله یې خره وال غریزر نه او لس شل من دا بعد بیا اور کی په سر باندې سم اور باندې کی اور گرمی دا گرمی او په سر باندې جو دا لومال په سر باندې جو بیا من کی کار گرمی دا ډیر اور باندې کی په ټیکسی کی د نسم لکه اور دا اور موسم د سی گزاره ډیر ګرانه دا گزاره د سی کو جو بس ته ون سور لاندې ولاړی بس په دغه باندې گزاره کو کنه دل د پنور منس کې ولاړی کنه پرونم پرونه بل دومره ګرم ورځ اوس ما اوس برا غورځي اوس برا غورځي دومره بد ورځ اوس لړم غونډره پیدا ګرمه دی لاسه بیا چې ما خام کور ته لاړم وړو کې غونډه ډراپ مو کې پټ میډیکل کې ډیر زیات خراب ما خو بس یو طرف ته غریبي شي مجبوري شي بل طرف ته د ګرانی شي او ګرمي شي نو بیا وسکه
زما نوم دی انور او زم د ورسکروډ یرا موږ سره خو سوزو کې مهران دی او چې ډیره ګرمي وي ډیر زیات پکې ته خود مجبورین راوځو او بس خپل منډې تړی بیا خو چې کم دا چوټیانې دي کم دی او ګرمي د چوټیانې هم شي سکولونو بس زموږ حالت پکې ډېر خراب وي بس کله یو سیټ ته کله بل ځای کوه سورلی ښکته یو سي بیا د هغه مخه نه ملاوېږي خو بس په دې دې باندې سهار نه تر ماښام ورځ تېره شي زموږ قسمت کې الله پاک سره ذکر کړی وي را کې
زیشان محمد او مرګ دې صاحب دا ټول پاخه یو خدا او ګره ټول لوندې وي ټول لوندې بس دا الله دې په موږ ټول خپل رحم وکړي بس همدا شپږ شپږ نیمې بجې اووه بجې راوځو صاحب پوه شي ماښام زو کور کله زره ته سوه وشي کله پیمان کوم شي بس او بس کو خدا ګریزرونه کله شي کم ګریزر یخي او بس راډه کې دی کله ګرمې بجې هم ته راډه کې ګدا بوتل یې سبق او فیلون یې مټول جی خو جی ټول خولې دی او بخ مې په ځان نه دی چول پر دې دې شپږ وسو روپۍ دغه ورکو به داندا ورکو بس شپږ وسو یا مونږ لا وشي یا ونشي چې سینجیم ګټي او شپږ وسو مالک ته مرکه شپږ وسو خپل ځان هم جوړ کینو بس
محمد صدیق نا گرمی دا لاندے گاڑے گرم شی روڈ گرم شی نو بس حالات ډیر ډینجر دی چھوٹیانم دی سوالیم نشتا دی چا کم دا غم بیارٹینی ولی اوس دستی حالاتو کم زوز دای نی لسونا می رپی گرمی پول والی ما ہو بس کنستی شو نا غریبی دا دا خبر چی بے سوری دی رزیات دا کورتم دا سنوشید لی
گاڑے خپل دی که پرده سمر دیاری
گاڑے پرده دی جی 700 روپے دیاری ورکم پر مٹی گاڑے دی ساده گاڑی 500 روپے دی او د پرمټی 700 روپے دی پردی گاڑی دے دندم ورکو سنجیم گټو ځانتم لګ 150 بس پیدا کړ نو دیوږي نه ګرمیم پسی وای یره گزارا خو بس الله کی کنی کی کنا کور کی بس دازې چې خرج خوراک ارسم لګي خو د ارسم ورز مقرره کړی دا یو ورځ په باندې چینی راوړو بل ورځ په تور شی راوړو بل ورځ په سبزی راوړو
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریڈیو د امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.